علیکم. السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د ګل ورځ د 13 کال د اکتوبر 15 نیټه دا وختونه شوې دي. په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د 9 او په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجې ده. د دیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکا
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. یو شمېر مهمه موضوعات به تاسو ته په خبرونه کې وړاندې کوو. خو لاول سرټکی،
د پاکستان ولسمشر عارف علوی وایي د هندوستان لخوا د اټمي وسلو د ترلاسه کولو هلو ځلو په جنوبي ایشیا کې ستراتیژیکي ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی.
او نن د پاکستان په خیبر پختونخوا کې ماشومانو ته د شری یا د میزلز پر ضد د ویکسینیشن کمپین شروع شوی دی. د 12 ورځو په دغه کمپین کې به قریبا 9 لک ماشومانو ته د شری ویکسین ورکړی کیږي.
او د ترکیه په استانبول کې د بدرکه سعودي خبريال جمال خاشقجي پر سر د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د خرابې دوه په خوروانی دي. او ټاکل سوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به سعودي عربستان ته سفر کوي.
دا او د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په خبرونه کې مونږ تاسو د پاره راوړي دي. مونږ سره اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ودا کډر منور د کو خبرونه ته یوه بیا هم شراغله ست. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکي او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به تاسو ته وړاندې کوو. او هله من یو چې تر پای را سره ملوسي. او اوس هم د خبرونه پیل اسلام آباد څخه، چیرې چې د پاکستان ولسمشر عارف علوی ویل دي د هندستان لخوا د اټمي وسلو د ترلاسه کولو هلو ځلو په جنوبي ایشیا کې ستراتیژیکي ثبات له ګواښ سره مخ کړی دی. نوموړي په هغه شار کې د اټمي وسلو د نه خوریدو په اړه یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې ځینې هیوادونه هندوستان ته د اټمي ټکنالوژي پرمختللې وسلې ورکوي چې له امله یې د اټمي وسلو د مخنیوي هڅې ټکنۍ کیږي. تفصیل ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی ویلي چې پاکستان به د جوهري وسلو په ځغل کې شامل نشي او د جوهري ټکنالوژي د استعمال لپاره په نړیواله کچه د قانون جوړولو ضرورت دی. او تورې لګولې چې د هند جنگي لیونتوب او د خطرناکو وسلو ترلاسه کولو د سویلي ایشیا ستراتیژیکي استحکام د خطرې سره مخ کړی دی. د ګلپورز اسلام آباد کې د ستراتیژیک سټډیز انسټیټیوټ د سوري لاندې یو سیمینار ته خپل وینا کې د ښاغلي ډاکټر عارف علوی وینا وا چې پاکستان په جنوبي ایشیا کې د ستراتیژیکي استحکام او د جوهري وسلو د نخورولو په لوي دي. خوای د گاونډي هیواد هند جوهري ازماینه د سیمې د جوهري وسلو څخه د پاکولو په لار کې لوی خنډ دي. د نونګلي ویناو چې د پاکستان جوهري وسله یوازې د دفاع لپاره ده. د پاکستان صدر ډاکټر عارف علوی دا بیان په یو داسې موقع ورکړي چې هند او روس په روستو کې د عربونو رفو دفاعي تړونونه لاسلیک کړي دي. ډاکټر عارف علوی په نړیواله رورولې ټینګار کړي چې هغوی دي د سرجیکل سترایک او د محدود جنگ نوټس واخلي. او نونګړي امید سرګن کړ چې پاکستان او هند دواړه به د ستراتیژیکي استحکام لپاره په شریکه یو تاګلار متفق شي. خو په دې خبره افسوس کار کړو چې هند د پاکستان د امن وړاندیز ته جارحانه جواب وایي.
وی بوث ار کانتریز ویچ نیډ ټو سیو ان آرمز اند لوک افټر ار پیپل ویچ ار هو ار پور اند وی نیډ ټو improve our social net, but that cannot happen unless there is peace in the region.
هغوی پاکستان د هند سره د اعتماد سازی لپاره د با مقصد خبرو او د وسلو د زغل د پامه د غرزولو په تګلاره ولاړ دی. پاکستان او هند دواړو لپاره دی چې په وسلو د پیسو لګولو پر ځای په خپل اولسونو دغه پیسې ولګوي. که څه هم پاکستان وار په وار وایي چې د جوهري وسلو په زغل کې شامل نه دي، خو مطبوعاتي رپورټونه وایي چې پاکستان د هند څخه زیاتې جوهري وسلې لري. د پاکستان په جوهري پروګرام د کتاب مصنف او د دفاعي چارو څېړنکار شاهد رحمان وای پاکستان او هند د تیرو سلويختو کلونو راهسي د وسلو په زغل کې بوخت دي. او دواړو هیوادونو د جوهري وسلې په جوړخ عربونه ډالر خرج کړي دي. او پر ځای د دې چې دواړو هیوادونو د جوهري وسلو د جوړولو اوسنۍ کچا په ځای اوساتي، د وسلې په جوړولو د پیسو لګخ اوس هم روان دي. خو وای چې دواړو هیوادونو به دا لړۍ نور جاری ساتل ممکن نه وي. زر یا رستو به دواړو د دې زغل نه اوزي. لکه څنګه چې روس او امریکې په آرمز لیمیټیشن خبرې وکړې او هغه جوړه کړې وسله د خپل مینځ خبرو د لارې تباه کړه.
جہاں تک اس بات کا تعلق ہے یہ خرچہ اگر نہ ہو تو عوام کی زندگی جو ہے بہتر ہو جائے گی. یس بالکل بہتر ہو جائے گی. بالکل اسی طرح اگر آپ ٹینک نہ خریدیں، اگر آپ ہوائی جہاز نہ خریدیں، آپ گنز نہ خریدیں تو عوام کی زندگی بہت بہتر ہوگی. لیکن امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے کہ کیا یہ سچویشن فیزیبل ہے یا نہیں. اٹس اے یوٹوپین کانسیپٹ، اس لیے ہمیں صرف وہی کام کرنا ہوگا جو ڈوئیبل ہے.
هغه وای تر سوچ د دې خبرې تعلق دی که په وسلو خرچه نکیږي نو دا پیسې د اولس په جون خکولو لګې دي شي. وای داسې کې دي شي، خو مهم سوال دا دی چې آیا داسې به وشي. دا یو خیالي تصور دی او موږ له هغه کار کول په کار وی چې د کېدو وي. د امنیت په موجوده صورتحال کې داسې کول ممکن نه دی. د پاکستان صدر وای چې د جوهري وسلو نه د پاک نړۍ امکان شته، خو دا حل کې دي شي چې هوادونو د خپل منځ تنازع په هواري متفق شي. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
پاکستان صدر عارف علوی په جنوبی ایشیایي سیمه کې د اټمی وسلې د زغل په حواله سره چې کوم بیان وو په دې حق له تاسو رپورټر شاد حسین نو واورېدو، خو رحمان بونيري زموږ همکار مجاهد جواد ته په دې حق له باندې چې پاکستان په خپل سمره اټمی وسله اخلي او د هندستان په مقابله کې په دفاعي اخراجاتو باندې خرچه سمره کوي، په خنغړم نوشروان قلندر سره خبرې کړې په دې موضوع باندې، دغه ته ستاسو پام را ګرځو.
پاکستان تدیر وخت راسه د اولسی حکومتونو مشران چې دی غو دا دعوی کړی دی چې دی په کم هیواد لپاره او د کم گاونډي لپاره د خپل اټمی وسلې لخوا د خطرې سبب نه جوړیږي او د غواړي چې د دې زغل نه بهر شي. خو نړیوال رپورټونو تر مخه پاکستان د وسلو اخستونکو په غټو هیوادونو کې یو دی چې د دنیا د مختلف هیوادونو نه اخلي او د چین سره په شراکت باندې هم وسلې جوړوي. بل پاکستان د اټمی وسلو چې کوم فهرست یې پای کیوم دا کې د تیرو سو کال راسي څخه مې نه دی راغلی. بل نړیوال سیلون کې دا هم وینو شروان کلندر صاحب چې د پاکستان اولسی حکومت دغه خواهشات چې دي هغه په دې حق لمانې پوره کېدل لږ مشکل کاری، ځکه چې د پاکستان د وسلو جوړولو یا د ګاونډیانو سره په خاص توګه د افغانستان او هندوستان سره کوم تعلقات دي، دا چارې یا دا واک چې دی د اولس نه بلکې د فوج سره وي. فوج دا فیصله کوي، ځکه نو د اولسی حکومت دا خواهش کل نه کل نړیوال څېړونکو په تنقید کوي یا په نیوکه کوي. بل د پاکستان چې کوم بجټ ته د کال بودیجه ده، پای کوم د وسلو لپاره او د وسلو د اخستو لپاره او د فوج لپاره چې کوم بجټ ایښودل کیږي، هغه هم د پاکستان د آبادۍ په لحاظ باندې د پاکستان د هندوستان سره تقابلي جزئي چوشي دغه په لحاظ سره ډیر زیات دی. پاکستان او د هندوستان چې کله خبره کیږي د نیوکلیر وسلې نه پي کې غټه خبره کشمیر وي، خو د هندوستان یو بل خواته گاونډي هیواد چې د چین دغه سره هم مقابله ده. نو پاکستان دا دریس کل نه کله نړیوال په دې انداز سره هم ګوري چې در اصل د هندوستان یوازې د پاکستان سره نه، د هند چین سره هم دغه د وسلو په زغل چې په دې کې شامل دي. خو دواړو ملکونو کې د نړیوالو اخبارونو رپورټونو او سلونکو تر مخه د وسلو زغل هم شته دی. د روزانه نوي نوي میزایل هم جوړي د دې نږدې او لرې ځای کې وشتو لپاره خپل چې کوم اټمی وړې وسلې دي د هغې جوړولو کار هم شروع کړی دی. پروستیو کې په دې باندې نړیوالو ډېر سخت فکرمندي ښکار کړی و چې د وړې اټمی وسلې چې کوم دي، کوم چې د میزایل په ذریعه باندې، کوم چې د ډرون په ذریعه باندې، کوم چې د جاز نه گزارېدای شي، د هغې په شمېره کې اضافه را روانه ده، کوم چې د نړیوال خطر سبب جوړېدای شي.
د اټمی وسلې د دې د ذکر دې باندې هر کال رپورټونه د نړیوالو ادارو لخوا هم راځي، خو کولک زموږ اوریدونکو ته دغه یو عکس ور وړاندې کې رحمان بونيري صاحب چیرې دا وخت پنړي کې چا سره سمره سمره وسلې دي پاکستان پکې په کم ځای کې.
پاکستان په ټول دنیا کې د اټمی وسلو په شمیره کې په شپږم نمبر دی، خو زه د نور نړۍ چې کوم اټمی وسلې د شمیرې په تاسو ته وښیم. رشیا یا روس چې دی دغه سره شپږ زره اته سوه پنځوس اټمی وسلې دي. امریکې سره شپږ زره پنځه سوه پنځوس دي. دا دنیا غټ دوه طاقتونه دي چې د دنیا ډېر غټې اټمی وسلې لري. په دریم نمبر باندې نوشروان کلندر صاحب فرانس دی. د فرانس سره درې سوا دغه شانتي د چاینا سره یا د پاکستان گاونډي هیواد چکم چین دی 200 او د یونایټیډ کینګډم یعنی برتانیې سره 245 وسلې دي. پاکستان سره 145 او د هندوستان سره 135 او نارتھ کوریا سره 45. خو اوس ورستی چې کوم رپورټونه دي کوم چې هندوستان کې میډیا زیات چاپ کړی دی هغې تر مخه د پاکستان د وسلو شمیر چې دی دا د 245 نه راوړېدلی دی کوم چې پاکستان په 5 نمبر راولي. اوس په پاکستان په 5 نمبر دی یا په 6 نمبر دی سوال دی. خو غټه مسله دا ده چې د پاکستان آبادی ټوله چې دا هغه 200 میلیونه ده. اوس که د ګاونډي هیواد چین سره یا د ګاونډي هیواد هندوستان سره موږ تقابلي جایز اخلو نو یوازې د هندوستان آبادی 1 بلین ده. دونه غټ ملک دی, 1 بلین آبادی ده. بل هندوستان او چین سره چکر د پاکستان تقابلی اجازه د وسلوب اغستل غواړي نه پې کې بیا نړیوال څلونکو دي تم ګوري چې په هندوستان کې څومره خلک د غربت د لیکنه خط ژوند تیروي. په هند چین چې دی هغه کې د ترقۍ رفتار څه دی. بل پاکستان په داسې وخت کې د پاکستان د دنیا په 5 نمبر یا 6 نمبر ایټمي وسلې لري چې د هغو سره په کور کې په جیب کې 1 روپۍ نشته دی چې سباله 1 میاشت وروسته پرې خپل بلونه ورکړي. نن د پاکستان هغه نوی حکومت چې دی هغه د IMF یعنی نړیوال بینک چې دی د هغو د قرضو اخیستو لپاره د هغو نوي شرایط چې دي هغې منلو ته تیار دي. او پاکستان وایي تر څو پورې چې پاکستان قرض نه یې اخیستی نو پاکستان خپل شرط یا د میاشتې کم رنټ چې دی یا کرای چې دا هغه نشي ورکولی. په داسې حالاتو کې چې په یو هیواد کې د ترقۍ د پرمختګ لپاره او د خپلو اغستل شوو قرضونو د ورکولو لپاره کرای نه وي د هغې سره وي نو بیا البته په دې مقابل کې دغه چې دی هندوستان چې دی په کې د امریکایي غټې کمپنۍ چې دي د موټرو کمپنۍ اوس انویسټمنټ کوي لګیا دي. دغه رنګه په هغه کې د امریکای چې کوم انټرنیټ یا د IT کمپنۍ دی هغه انویسټمنټ کوي. د اسرائیل پکې انویسټمنټ یا سرمایه‌کاری روانه ده. د سعودي عرب او دغه شان د عرب هیوادونو سرمایه‌کاری او د ایران پکې هم روانه ده. په پاکستان کې هم دغه شان د سرمایه‌کاری یو ډیر غټ پروژه چې ده یا بندوبست چې دغه چین کړی دی او چین د پاکستان ګاونډي دوست هیواد دی کوم چې د 40 بلین زیات ډالرو منصوبه ده چین پاکستان اکنامک کوریډور. خو نو شروان کلندر صرف دغه منصوبه هم اوس د پاکستان نوی حکومت چې دی هغه په دې باندې سوالونه راپورته کړي. لہذا په دې لحاظ سره چې کله نړیوال څېړونکو د پاکستان او نورو ملکونو د وسلو جایزه اخلي نو هغه دې ته ګوري چې پاکستان کې اولس چې دی د هغو د خوار زیات دي, تعلیم کچه خرابه ده, د صحت کچه خرابه ده, پاکستان اوور پاپولیټډ دی, یعنی د آبادۍ شمېره په ګډه په دې سره بر روانه ده. په دې لحاظ سره پاکستان د نور نړۍ د مقابل کې ډېر زیاتې وسلې لري.
د وایس اف امریکا ډیوه ده. او سمیو بل رپورټ چې د ترکیه په استنبول کې د بې درکه سوي سعودي خبریال جمال خاشقجي پر سر د امریکا او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې د خرابېدو په لور دي او ټاکل سوی ده چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به سعودي عربستان ته سفر هم کوي. په دې اړه نور تفصیل اورو د وایس اف امریکا په رپورټ کې زموږ له خبریال عدنان خان څخه.
د سعودي او ترکیه پلټون کې به نن د ګل پورس په ګډه په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ معاینه کوي چې د سعودي بې درکه شوي خبریال جمال خاشقجي په اړه پلټنې وکړي. د دواړو هیوادونو سرکاري خبري ایجنسو ویلي چې د ترکیه صدر طیب اردوان او سعودي بادشاه سلمان د اتوار په شپه ټلیفون باندې خبرې کړې دي. یاد دی وی چې ترکی امکان سرګن کړي چې د اکتوبر په 2مه د سعودي خبریال جمال خاشقجي په استنبول کې په سعودي قونسلګرۍ کې وجل شوی. خو سعودي عرب دغه تورونه بې بنیاده بلي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلی وو د خبریال جمال خاشقجي د بې درکۍ په اړه هیڅ چاته پته نشته چې اصل کې شوي څه دي. خو ښاغلي ټرمپ ویلی وو که سعودي عرب حکومت د خاشقجي د وژنې امر کړی وي نو دا به ښه خبره نه وي او دا به یو خراب روایت وي. صدر ټرمپ د سعودي عرب پر ضد د سخت ګامونو او بندیزونو ګواښ هم کړی وو. خو سعودي عرب یې په غبرګون کې ویلي چې د بندیزونو په بدل کې به سخت اقتصادي ځواب ورکوي. د صدر ټرمپ د ګواښ وروسته د سعودي عرب د ونډو بازار هم 1% راټیټ شوی دی. روانه میاشت سعودي عرب کې د سرمایه‌کارۍ لپاره غونډه رابلل شوې ده. خو د جمال خاشقجي د بې درکۍ وروسته یو شمېر نړیوال کاروباریانو دغه غونډې ته د تګ نه انکار کړی دی. البته صدر ټرمپ د هغه وړاندیزونو مخالفت کوي چې وای امریکا دی د سعودي عرب سره د 110 بلین ډالر وسلو خرڅولو معاهده ختم کړي. د صدر ترامپ په فکر دغه معاهده ختمول به د امریکا دفاعي صنعت ته نقصان ورسوي. د امریکا پارلماني غړو هم د سعودي پر ضد سخت ګامونه ګواښ کړی، خو جرمني، فرانس او برتانیا د بې درکه خبریال په اړه د کره پلټنو غوښتنه کړې وه. پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د ګل پورس یو سوال په ځواب کې د ترکی او سعودي ګډ پلټنو په اړه خوشبینی ښکاره کړې او وایي د پلټنو انتظار پکار دی. د سعودي عرب ورځپاڼې اوکاس د ګل پورس لیکلي، زموږ د صبر امتحان ما اخلی. هم دغه شان د سعودي ګزټ لیکلي NFSNF بس ډیره وشوه. خو بل طرف ته د ترکی یو ورځپاڼې ادعا کوي چې ترکی چارواکو د سعودي خبریال په استنبول کې په کونسلګری کې په هغه باندې تشدد او د وژنې په اړه ریکارډینګ هم ترلاسه کړی دی. خبریال جمال خشکجی د سعودي قامی اخباراتو ترڅنګ به د امریکي واشنگتن پوسټ لپاره هم کار کولو او د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان باندې به سختې نیوکې کولې، خو نوموړی د تیر یو کال راسي امریکې ته جلا وطن شوی و.
تاسو رپورټ واوریدو. د سعودي عرب هغه خبریال چې په استنبول کې د سعودي عرب د کونسلیټ نه په 2 اکتوبر باندې هلته تللی و، خو بیا بې درکه دی، اوسه پورې هیڅ معلومات نشته دی. او په دې باندې عالمي غبرګون هم سخت را روان دی. په سعودي عرب باندې هم فشار جوړ شوی دی، ولی چې استنبول وایي د هغوی معلومات تر مخه په دې جمال خشکجی په غیبولو کې، بلکې د هغې په وجلو کې د سعودي عرب لاس ښکاري. امریکا هم په سعودي عرب باندې فشار اچولی دی. دغه د سعودي عرب او امریکا او ترکی ترمنځ چې په دې معامله باندې کمی خبرې اترې شروع شوي دي، کم تفتیش شروع شوی دی، تاسو ته به وروستی حال د دې وړاندې کوو. موږ سره زمونږ څېړنکار بیروز خان صاحب په دې وخت کې په ویډیو لینک باندې ملګری شوی دی د هغوی نه. په خیر راغلی بیروز خان صاحب. بیروز خان صاحب، تاسو زما غوړی ګرانو کتونکو اوریدونکو، کوشش کوو چې د بیروز خان صاحب سره زمونږ رابطه جوړه شي او هغوی نه مونږه معلومات واخلو چې د جمال خشکجی په معامله باندې د سعودي چارواکو کم دریز مخې ته راغلی دی، امریکا څنګه په سعودي عرب باندې فشار جاری ساتلی دی، او ترکی په دې کې څه رول لوبوي. په داسې حال کې چې د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ د بلیونونو ډالرو دفاعي معاهدې هم موجود دي، او امریکا باندې په امریکا کې دننه د انساني حقوقو تنظیمونو لخوا دغه فشار هم جوړیږي چې امریکا دی که سعودي عرب په دې کې ککړو موندلی شو نو سعودي عرب سره د خپلې معاهدې ختمې کړي. په خیر راغلی بیروز خان صاحب، تاسو ما غوړی
او زما تاسو غرازی زما غدرزی
جی بالکل وصفا شو مخ کې تاسو आवाज مونږ نه شو اوریدلې. د جمال خشکجی په معامله باندې نوې پرمختګ څه دی؟ سعودي عرب له خوا څه ویل شوی دی او امریکا څنګه فشار جاری ساتلې؟
د امریکا خو چې کوم مخکنی بیان و د صدر ترامپ له خوا دغه شانتي اوس چې کوم تازه خبر دی غدالې چې د امریکا د خارجه او چارو وزیر مایک پمپیو هغه سعودي ته روان دی او په دې معامله باندې سعودي د حکومت سره خبرې اترې کوي. د امریکا غوښتنه هم کلکه ده، دغه شانتي د یورپین یونین لخوا چې کوم غوښتنې شوې دي نو دغه په د سعودي په حکومت باندې فشار زیات کړی دی. خو د بادشاهت لخوا چې کوم د سعودي بادشاهت ته هغه خو د امریکا چې کوم بیان هغه ریجیکټ کړی، هغه رد کړی دی او د نورو جوابونو ته هم سوالونو ته هم تاسو جواب نه دی ویلې. البته زیاتره ذمہواری چې کومه ده هغه اوس په ترکی باندې هم راځي چې د سعودي کونسلیټ دا په ترکی کې دی، په دغه ملک کې دی، په دغه هواد کې دی، د هواد هم څه ذمہواری دي کچري په دې کونسلیټ کې. یعنی په دنیا کې کوو کتل شي کونسلیټس د ملکونو داوی چې هلته خلک پناه واخلي، هلته مثالونه دي. دا یو داسې کونسلیټ چې په دې کې د خپل وطن وګړي وایي چې وجل شوی دی او بیا هغه ټوکړي ټوکړي کړی شوی دی. نو د ترکیې په حکومت باندې به هم دا فشار سي واقعي چې دغه کونسلیټ په ترکیه کې دی. د دینه یو چې د سعودي دغه کونسلیټ ته لاړو، دا جرنالیسټ څنګه غیب شو، بیا دغه مړ شو، دغه سره څه وشو؟ نو د ترکیې حکومت هم ګوتې نیول کېږي. په سعودي باندې فشار ډیر دی، خو دا راتلونکي وخت ښایي چې سعودي دې ته څه ځواب وایي.
عالمی کچه باندې څنګه په میډیا کې څه خبرونه را روان دي، او په سعودي عرب باندې د امریکا نه علاوه آیا تاسو ګورئ چې د نورو ملکونو هم په دې معامله باندې څه خبرګون یا څه فشار جوړیږي لګیا دی چې هغوی هم سعودي عرب نه غوښتنه کوي چې جمال خشکجي په معامله کې یا خو دې تحقیقات وکړي یا خو دې واضح جواب راکړي؟
څنګه چې موږ ویل د یورپین یونین کې خو ډېر هېوادونه دي او یو مضبوط اتحاد دی، د هغې له خوا دغه سخت بیان راتلل. د پاکستان د خوا پې که وګورو، د پاکستان له خوا پې هیڅ غبرګون نه دی ښودل شوی، سوا د دې نه چې د سعودي او د ترکیې چې کوم ګډ هغه دي تحقیقات دي هغې ته دې انتظار وشي. پکار دا و چې د پاکستان د فارن افیس نه هم ځکه دغه جرنالستانو سره د اظهار د ازادۍ سره تعلق لري، نو د پاکستان حکومت له په دې باندې هم داسې یو دریس پکارو چې هغه سره د دې چې دغه سعودي جرنالست لپاره باغی خبره کوله، خو په خپل ملک دننه چې کوم جرنالستان دي، صحافیان دي، صحافت ته د هغې د ازادۍ په هغې ته به ډاډ ورکړی وي، خو د پاکستان لخوا دغه شانتي په دی باندې سند راغلی.
او آینده کې څنګه ګوري دغه معاملې با د امریکا او د سعودي عرب ترمنځ تعلقات کم اړخ ته بوزي، او ترکی به پکې څنګه د امریکا سره آیا تاسو ګوري چې رانیس دی بشي او کنا؟
که ترکیه پکې ککړ نه وي، نو د امریکا به ور سره یخ پنیغه داسې خبره را نشي. البته که ترکیه ککړ وي، سعودي او ترکیه په شریکه وي، څنګه چې شک په اول کې کېده، نو بیا دغه امکان به وي چې نږدې به نه شي بلکې لرې به شي. او تر څو پورې د سعودي سره تعلق دی، نو اخو مایک پمپیو د تلو سره وي ویلي دي چې کوم زموږ سره تجارتي اړیکې دي په هغې به اثر نه غورځېږي. البته د نورو بندیزونو خبرې پکې کېږي، نو دا چې اوس مایک پمپیو واپس د سعودي نه راشي یا هلته د چارواکو سره وویني که هلته بیا څه بیان ورکوي، د هغې په رڼا کې بیا سړی وویلی شي چې امریکا به در په راتلونکي کې، خو ښکاري دا چې امریکا سره نور پلویان په دې باندې ټینګار کوي چې دغه جرنالست چې دا د واشنگټن پوسټ سره دلته کې هم لیکل کول او دلته کې پناه اخیسته په امریکا کې، نو دا هغه پاکه دی ژورې پلټنې وشي او دا څه چې شوي دي دا ښه نه دي شوي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب.
د وایس اف امریکا جوړ خبرونه دوام لري. د پاکستان پخوانی پوجي واکمن جنرال پرویز مشرف په ضد ځانګړي عدالت یوې درې کسیزې ډلې بیا اورونه پیل کړې ده، او په دې لړ کې دغه عدالت امر کړی چې یو عدالتي کمیسیون دی له هغه څخه بیان ثبت کی. د جنرال مشرف وکیل چې د هغه مدافع کوي په عدالت کې پر لپسې ویلي چې د جنرال مشرف روغتیایي وضعیت سم نه دی. تفصیل پیرولا شاه په دې رپورت کې راکوي.
د پرویز مشرف په ضد د غداري مقدمې لپاره جوړ درې کسیز ځانګړي بنچ په یاتخت اسلام آباد کې یو ځل بیا خپل کاروایی پیل کړې ده، خو پخوانی فوزي امیر دغه عدالت ته د حاضرېدو نه انکارې دي، او نننې اورېدنې په محل د پرویز مشرف وکیل یو ځل بیا دا دریس خپل کړې چې په اماراتو کې میشته پرویز مشرف د زړه پر انزخته دي. د پرویز مشرف وکیل عدالت ته دا هم ویلي چې د موکل د سکایپ یا د ویډیو لینک د لارې بیان نشي ورکولې، او د دې وروسته بیا ځانګړي عدالت پرویز شرف بیان اغستو لپاره د یو عدالتي کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده، او د دغه کیس اوریدنې راتلونکي نومبر میاشتې 14 نیټې پورې ځنډولې ده. دا په داسې مهال چې دړواندنه پاکستان کې یو شمېر سیاسي ګوندونه او سیړونکي تور لګوي چې ګنې ملکی عدلیه یوازې د سیاستمدارانو احتساب کوي، او دا چې عدلیه د غداري او مالی ټګو سره تړلې کیسونو کې ککړ پخوانی فوزي جرنیلانو په ضد کاروایو کې چټکتیا نه ښایي. او هم نن اسلام آباد احتساب عدالت کې د پیښې نروستو میډیا سره خبرو کې د هیواد تر ټولو لوی حکومت مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند قائد نواز شریف صدا سویلی،
اور جس طرح کے مقدمے بنائے گئے ہیں شہباز صاحب پہ اور مجھ پہ، وہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ جانتے کہ میں اور شاید خاقان عباسی صاحب ہم غداری کا مقدمہ بھگت رہے ہیں، مقدمہ فیس کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ.
د دوی الزام لګوي چې په عدالتونو کې د دوی خلاف د اعتصاب او غدداري په تور بی بنیاد مقدمې درج کړي شوې دي. او د نواز شریف په خبره په دې هر څوک پوهیږي چې دا د دوی په ضد انتقامی کاروایی ده. نواز شریف زیاته کړې چې د دې باوجود د پخپله او د د ګوند سره تړاو لرونکي بل یو پخوانی وزیر اعظم شاید خاقان عباسی دغه عدالتونو ته حاضریږي. د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او شاید خاقان عباسی په ضد د غداری مقدمې چلولو په اړه درخواست اورېدنه لاهور های کورټ کې دوام لري. دغه درخواست تر مخه نواز شریف د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان سره مرکه کې پاکستان کې هند مخالفه تندره وډلو د فعالیتونو پخلی کړی و. او د نواز شریف دغه بیان د ملکی سلامتیا په ضد دی. او بیا په دې معامله باندې سویلین او فوجي چارواکو باندې ګډ ملي سلامتیا کمیټه بیان لانجمنه کولو سره خاقان عباسی هم د ملکی سلامتیا په ضد ګام پورته کړی و. او هم دغه سیر نواز شریف کال 2013 کې د خپلې واکمنۍ په مهال په هیواد کې بیړني حالت د نفاذ په تور پرویز مشرف په ضد غداری مقدمې چلولو اعلان کړی و. او د دې لپاره د هغه حکومت یو درې کسیز ځانګړی عدالت هم جوړ کړی و. او دا لومبې ځلو چې د هیواد یو پخوانی فوزي امیر د غداری مقدمې سره مخ شوی و. خو د پرویز مشرف لخوا د ملک څخه بهر ترو له کبله دغه قضیه د تیرو دریو کالونو نه فیصله کیږي.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زه دی.
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
د اتوار په ورځ په ټول پاکستان کې زمینی انتخابات یا بای الیکشنز شوي په هغه سیټونو باندې چې کمی څوکۍ د پسنه سوجه باندې خالی شوي. په خیبر پښتونخوا کې څه صورت حال دی؟ کومه ډله یا کم سیاسي ګوند هغه د عامو انتخاباتو خپل فتح یا خپل کامیابی برقراره ساتلې ده؟ او کومې داسې ډلې دي چې په عامو انتخاباتو کې خو سیټونه بایللې وو خو په ضمني انتخاباتو کې هغه سیټونه بیا ګټلې دي؟ تفصیلي رپورت پر ریاض حسین تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
د مردان دلی د پی کے 53 د عوامی نیشنل ګوند کاندید احمد خان پرون په ترسره شوی زمینی ټاکنو تحفظات سرګند کړی دي او دعوی کړی ده چې اول ورته د حلقې د انتخاباتو یو نتیجه ورکړی شوی و او بیا وروسته دغه نتیجه بدله شو او هغوی د ګټې په ځای بیلات سره مخ شو. دی وسره په خبرو کې احمد وویل د دغه نتیجې په ضد به عدالت ته لاړ شي.
او دا ریزرویشن باندې دا چې یو د کوم نتیجه راکې او هغه تم ته د ګټې راکې په نن ورځ تم نتیجه راکې د بیلات راکې دا په غوښنه برابر وما دا د پرری چیکینګ وری کاونټینګ د دې لپاره درخواست 125 پولیس سټیشنو پورې راغلی ار ټی اس کار په خوت هغه پورې زموږ لیډو بیا وی ار ټی اس کار په خوت ایمن ویلی کو.
د پاکستان د نورو برخو په شان په خیبر پښتونخوا کې هم یو د قومي اسمبلی او نه د صوبایي اسمبلی په چوکو انتخابات شوې دي او په دې کې تحریک انصاف شپږ، عوامي نېشنل ګوند دوا او پاکستان مسلم لیگ نون یو سیټ ګټلې دي. د مردان دلی د پی کے 53 عوامي نېشنل ګوند کاندید احمد خان وایي اول ورته د نتیجې پارم وصل ویختم ورکړی شوی په هغه کې په 22 ټوټونو دغه چوکې ګټلې و. خو وروسته بیا یو بل نتیجه هم خبره شوې ده او په هغه کې د پاکستان تحریک انصاف کاندید عبدالسلام په 16 ټوټونو بریالي ګرځولې شوې دي. د خیبر پښتونخوا په نورو صوبایي چوکو کې د پیښور په پی کې 78 باندې د عوامي نېشنل ګوند سمر هارون بلور د پی ټی آی محمد عرفان ته ماته ورکړې ده. سمر هارون بلور د هارون بلور میرمن ده او هارون بلور د 15 جولای په انتخابی کمپین کې په ځانمرګي بریث کې وجلې شوی و. د پی ټی آی دوه کاندیدانو ته په سواد کې د عوامي نېشنل ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون کاندیدانو ماته ورکړې ده. خو د صوبې په مردان، نوخار، سوابه او ډرسمل خان کې پاکستان تحریک انصاف شپږ چوکې ترلاسه کړې دي. په سوشل میډیا په پی ټی آی داسې نیوکې هم روانې دي چې یاد ګوند د موروثي سیاست مخالفت کوي خو په سوابه کې د قومي اسمبلی سپیکر اسد
حضرت قیصر ورور عاقب الله خان په نوخار کې د دفاع مرکزی وزیر پرویز خټک چې د صوبې تیر اعلی وزیر وو د هغه ورور لیاقت خان او زوی ابراهیم خان کاندیدانو او دغه درې واړو خپل چوکې ګټلې دي. خبريال او سیلونکې محمد بشیر عادل په دغه اړوند وایي چې تحریک انصاف ته د خپلو معاشي پالیسو په نتیجه کې نقصان رسیدلې دي.
یو خو د حکومت چې تیر تر فیصله وکړې په دې میاشت کې نو دا ری اثرات یقینا دي چې مونږ عمل لیدل غټه فیصله خو دا و چې را کوم ګرانی رااله پټرول یم مصنوعات ګران شو. موجوده وزیر اعظم څنګه خبرې کولې نو د دې رزلټ کې چې مونږ وګورو نو په هغه اثر ښکاري. زمونږ بنیادي مسله دلته غربت دی، بیروزګاری ده، ګرانی ده، دا درې مسلې دي، د صحت مسله ده.
په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی په یوازینی چوکې د متحده مجلسی عمل کاندید زاهد اکرم دورانی د پی ٹی آئی د کاندید نه ګټلې ده. زاهد اکرم دورانی د پخوانی اعلی وزیر اکرم خان دورانی زوی دی او په دغه چوکې په عامو انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اکرم خان دورانی ته ماتې ورکړې وه. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا مردان.
دا د وایس اف امریکا جوا دا کتر من اوریدونکو زموږ خبرونه په فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه هم لیدلی سي، facebook.com/voa. او اوس هم یو ور بیا زو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې ایالتي حکومت د لنډې مودې لپاره یو بودیجه وړاندې کړې ده او د مالیه وزیر تیمور سلیم جګړه ویلې دي چې د بودیجې ټول ټال انحصار به له مرکز څخه ترلاسه سوو پیسو باندې وي. د ده په وینا چې تیر وختونو کې ورته 603 ارب روپۍ ترلاسه سوي وي چې ډېرې کمې وي، لاغه دا ژمنه ورته کړې خو لاغه څخه ډېرې کمې پیسې ترلاسه سوي. تفصیل همدا حمیدالله په دې رپورټ کې.
د پښتونخوا د کال 2018-19 د بجټ ټول اندازه 625 میلیون روپۍ لګول شوې ده، خو وزیر خزانه تیمور سلیم جګړه وویل په دې کې 1.5 میلیون روپۍ اضافي دي او د کال د پاره د صوبې ټول اخراجات 648 میلیون روپۍ اندازه شوي دي. دې کې 2.25 ارب روپۍ د حکومت د خپلو خرچو او 180 میلیون روپۍ د پرمختیايي چارو د پاره دي.
ملکی موجوده معاشي صورتحال، آئی ایم ایف کے ساتھ جاری مذاکرات اور وزیر اعظم اور وفاقی وزیر خزانہ کی درخواست کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس سال 30 ارب کا اضافی یا سرپلس بجٹ پیش کر رہے ہیں. ہماری کل متوقع آمدن 648 ارب روپے ہے جبکہ اخراجات کا تخمینہ 618 ارب روپے ہے.
خود کال با صبح یواز 229 پروژے یا ترقیاتی کارونه کوي او د پرمختیا زیات پیسې با زیاتره په 1.55 دوران دینا پیل شو منصوبو باندې لګي. په دې کې با په تعلیم 21 بلین روپے، په صحت 11 بلین روپے، امن و امان، پولیس، محکمه داخله، جیلونه او د قانون په وزارت با 3.5 بلین روپے ټول پټول لګي او د غرنګ د مقامی حکومتونو لپاره ټول یو کم 1.5 بلین روپے ځان لدی. په زراعت او د میانو په صنعت او بخار او توانایي په پروژو با په شریکه ټول 2.5 بلین روپے لګي. د عامو سړکونو جوړولو لپاره 19 بلین روپے اخودل شوې دي. حکومت دا وکړي چې په بجټ کې په صوبایي ولس کوم نوې مالیه نه لګولې.
اس بجٹ میں ہم کسی ایک ٹیکس میں بھی اضافہ نہیں کر رہے، لیکن ہم اپنے شہریوں اور صوبے کے کاروباری طبقے سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ٹیکسز اور دیگر واجبات ادا کریں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آمدن میں اضافہ ہماری حکومت کی اور میری بحیثیت ایک وزیر خزانہ سب سے اہم ترجیح ہوگی.
په بجټ د اپوزیشن ګوندونو د نارو په میس کې وړاندې کړل شو. دوی چغې واخلي پی ٹی آئی آئی، مہنگائی آئی، حلائی حکومت او بالائی حکومت. وروستو د بلدیاتو په خوانی وزیر عنایت الله ڈیونی استو ویل
ما ته داسې د الفاظو هیر پیر ښکاري ځکه چې یو طرف ته دی او دوی په دې خبرو کې بجټ سپیچ کې تضاد مو. وزیر خزانه سے وایي چې یاره موږ سره سپیس نشته دی او بیا وایي چې موږ 30 ارب روپۍ را سره سرپلس دي. نو داسې که سرپلس وي خو دوی دې پکې بیا هغه 100 ارب روپۍ چې ته کوم ویلي هغه دې په بجټ کې ریفلیکټ کړي وي، ځکه خو زموږ حق دی او زما دا خیال دی چې هغه روایتي بجټ دی د سټیټس کو بجټ دی او داسې څه نوې منصوبه پکې نشته، که څه پروجیکټ پکې ښودل شوي دي نو هغه هم داسې انقلابي پروجیکټ نه دي، هغه یا ایم این ایس خپل زور اور شي، ایم پی ایس صاحب، منسٹر صاحب، چیف منسٹر صاحب زور اور شي خپل خپل حقوق یې خللي، هغه د پرم څه کرایټیریا او څه نشته څه پالیسی نشته چې هغه مطابق ایکویټیبل ډیسټریبیوشن کړی داسې د انصاف او د عدل په بنیاد باندې.
د ټولنې د ودې او خصمانې د زنانو د ترقۍ د آبادۍ د بهبود زکات او اوقاف محکمو له په شریکه 44 بلین روپۍ په بجټ کې ایښودل شوي دي، خو د پښتونخوا سره د شریکو قبایلي سیمو دپاره ځکه ځانګړې پنګه نه دی ایښودل شوي چې دلته وړاندې مرکزي حکومت خپل بجټ ایښودی دی. د مالیاتو وزیر وویل قبایلي سیمه کې به صحت سهولت انصاف کارډ ورکولی شي. د دې تر څنګ د پی ټی آی د وړمبنو 10 ورځو د پلان عملي کولو دپاره 2 بلین روپۍ او ځوانانو ته د قرضو ورکولو دپاره 15 بلین روپۍ هم بیل کړي شوی دی. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله، وی او ډیو نیوز، پېښور.
خیبر پختونخوا سره سره د پخوانی قبایلی سیمو د پاره هم نن د بجټ اعلان شوی دی. ارشد مومند په تفصیلی ریپورت تیار کړی.
د خیبر پختونخوا کابینه د پخوانی پاټا د 2013-14 کال بجټ توثیق ورکړی دی. د دې بجټ منځوري وفاقي حکومت ورکړی ده. د 15 آئینی ترمیمی بل وړاندې به د پخوانی پاټا بجټ منځوري گورنر ورکوله. د کابینې نننۍ ناسته کې شامل د وزیر اعلی تعلیم سلاکار ضیاءالله بنګش وای
پہلا دا غاز کوم مرکز نو کوم غفند وغیرہ آرا شي نو عام کوم جټ کو نوټ کوم د پروپوز کړی دي هغه بنم بیا تاسو کوم بجټ سره نو غي لوکیشن دی نوټ کوم دي هغه څنګه غا ډیټیل خو ونه شو هغه ټول تلاړو اور نو دار دل می سره ته کې نوټ سره ډیسکشن ورونی شو
د قبایلی سیمو نږدې 40 بلین روپو اولنۍ 3 میاشتو قسط پاټا سیکرټریټ ته لا هم نه دی ورکړل شوی او هلته روانې منصوبې د مالی مشکلاتو سره مخ دي. د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملېدو سره به چې د وفاقي حکومت نه کوم 10 ارب روپۍ میلاویږي هغه به فقط په قبایلی سیمو کې مصرف کیږي. خبریال لحاظ علی وای موجوده بجټ په هلته د انتظامی چارواکو په لاس مصرف کیږي.
کمشنر پر ذریعہ دا حافظی اسسٹنٹ کمشنر پر ذریعہ او حالتا دا غزولی شیو محکمو چی پاہر کی سی ڈبلیو را پاہری نور میری دا غی پر ذریعہ دا پنٹ خواہولی شی جس کے حالتا عوامی نمائندگان نشت دے دا یو مشکل دے خزما پر خیل دا مشکل با دا یو کال پوری بی دا حقی نپر صدا مسئلہ حل شی ذکر چی دا پیزیشتم آئینی ترمیم کی دا ویلی شیوی دی چی پر آسن کی کال کے بعد دا مئی دا میشن مخ کے بعد سبعی اسمبلی دلتا شپار زوری پر تاریخ پر امدا کوم ریزرو سټیټو نه یوزې شي نو دا سټیټه ما شروع پورې راورسي د دې وجنه دا پام دا چې دغه غړو دراتو سره وا چې دې بجټ کې نه دراتي کې بجټ د حقوقي د حق زین نشاندهي کې او د طریقې دی پاندا د هغې ذریعہ استعمالي
د 15 آئینی بدلون وروسته پاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړه شوی او اوس مرحله وار د دغه سیمو چاري صوبای حکومت ته حواله کیږي. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، دیوا، شبقدر.
د وایس اف امریکا جوا د کتر منوریدونکو اوس هم د پاکستان او د افغانستان د پولی ولوري ته ځو چې هم تیر ورځ د چمن او سپین بولدک پر پوله باندې د لږ اته او تریخوالی رامنځته شوی او نن د افغانستان په جنوب کې افغان سوداګرو ویلي دي چې د دوشنبه پر ورځ هم له پاکستان سره د چمن تجارتي لار د سوداګری مالونو لپاره چې د نو هغه تړل شوی و او د پولی دواړو اړخونو ته د همدې لارې تړل کې دوله عمله په تجارتي مالونو بار لسګونه لارې ولاړې وي. تفصیل حکمل روان په دې ریپورت کې راکوي.
د افغانستان په سویل کې افغان سوداګر وای دی یک شنبه په ورځ د دواړو هیوادونو د جګړې یا د شخړې له رامنځته کېدو وروسته نن د دوشنبه په ورځ هم د چمن لاره د تجارتي مالونو د لیږد در لیږد پر وړاندې تړلې پاتې ده. تېره ورځ د سپین بولدک او خورابک ولسوالیو ترمنځ د سرو څهانو په سیمه کې د اغزن تار د غځېدو د مخنیوي په غبرګون کې د افغانستان او پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه رامنځته شوه چې تر ماښامه یې دوام وکړ. افغان سوداګر حیات الله حکیار له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي د چمن تجارتي لارې له تړل کېدو سره دا مهال دواړو خواوو ته په تجارتي مالونو بار لسګونه موټر ولاړ دي او د تګ اجازه نه ورکول کېږي.
هغه مخمانه پر مخ باندې مخمانه لاره تړلې ده، هیڅ شی څنګه ورتک نه کوي او ټول مالونه هم دې خواته بند پاتې دي، ما خواته بند بند پاتې دي، مګر یو خالي صرف پیدل خلک څنګه ورتک نو ټول کوم تجارتي سامانونه چې دي ټول بند پاتې دي. په تجارتي لیول د فارم د صدر و ساته پورې چې درته هم په میلیونونو افغانۍ و دې خواته هم ځان نشدل دي، آ خواته هم ځان نشدل دي، موږ تجارانو ته ډېر ځان نشدل دي چې بند پاتې.
په سویل کې افغان سوداګر حکیار دی پاکستان او له افغانستان له حکومتونو څخه غوښتنه وکړه چې تجارت له سیاست وژغوري او د پولې دواړو غاړو تجارانو ته د مالی زیانونو د رسیدو پر ځای دی د هغوی د ستونزو په هوارولو کې مرسته وکړي.
موري وزنه هدف دغه شی دی چې تجارت او سیاست باید سره بیل شي. دغه لار چې دا د عمومي د تجارتي لار ده، د یو دروازه په منځ کې ده. تجارت زموږ دغه نه خرابوي، خا غاړي ته هم ټول زموږ ورونه زموږ پښتانه زموږ تجاران دي، هم جام روان دي، جام نشي چې خدای غاړي ته هم جام نشي. د یو تجار په اس باندې د پاکستان حکومت هم زموږ دا خواسي او د افغانستان حکومت هم چې د تجارتي توکو پر برابر دي لار هیڅ وخت نه بندي.
د کندهار امنیه کمانډنۍ زیاد دورنی له ډیوې سره د خبرو پر مهال نن د دوشنبه په ورځ ویلي چمن لار وروسته له هغې د پاکستان حکومت لخوا تېره ورځ وتړل شوه چې د سپین بولدک او خورابک ولسوالیو ترمنځ د سرو څهانو په سیمه کې افغان پوله ساتونکو ځواکونو د پاکستان ملیشه ځواکونو ترمنځ د اغزن تار د غځېدو د مخنیوي پر سر وسلواله نښته رامنځته شوه. دورنی ویلي دغه نښته تېره ورځ غرمه مهال پیل او تر ماښامه یې دوام وکړ او نن په سیمه کې دا مهال حالت عادي شوی. افغان فوزیانو ته په پرونی جګړه کې تلفات نه دی رسیدلی.
دغه موضوع چې پرون د مستقیمه درېیم ماښام پای ته ورسېدل، موضوع چې پای ته رسېدو سره زموږ ځواکونو ته کوم تاوان زیان نه دی رسېدلی. د خبردار د غزول مخنیوی شوی دی، د دغه د غزول نه ورکول شوی دی، د خبردار ورغې او د درېیم ماښام را په دې خوا بیا پاکستاني ملیشو ته ورغون نه دی شوی. له نه هم افغان ځواکونو او دروازه نه پاکستاني ملیشو ته ساتل شوی دی، دغه دغه د خلاصون دا شو په لاس کې دی.
په ډیورن کرخه د اغزن ته د غځېدو پر سر دا لومړی وسلواله نښته نه ده چې د افغانستان او پاکستان امنیتي ځواکونو لخوا رامنځته کېږي. افغانستان او پاکستان چې په خپلو کې شاوخوا 2650 کیلومتره اوږده پوله لري، د تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د افغانستان حکومت د غوښتنې خلاف د پاکستان حکومت پر ډیورن کرخه په لسګونو کیلومتره د اغزن تار د غځېدو کار بشپړ کړی او په ځینو سیمو کې د همدې موضوع پر سر د دواړو هیوادونو سرحدي و کونو ترمن وسلوالی نخطی هم رمانسته شویده. حکمل صداد وی او ای دیوان افغانستان.
پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن د لارې چې کم تجارت کیږي هغه خو په ټپه باندې ولاړ دی، خو خلک پیاده اتلی راتلی شي. تفصیلی رپورټ نعمت الله سرحدی ناورو.
د پاکستان او افغانستان تر مابینځ تېره ورځ کم سیمې خاردار لګېدو بنځ کم لانجه جوړه سوې وه، دغه له امله چې دغه کم سرحدي پوله بنده سوې وه. نن دغه د غرمې په مهال کې د پیاده آمد ورفت لپاره دغه د سرحدي پوله خلاصه سوله. دلته دا لیدل کېږي د بابې دوستي څخه مرکزي لاره ده، دغه څخه کم عادي خلک دي، د چمن مقامي قبایل څخه ورته ویل کېږي چې اکثره د کاروباري دندو دپاره د پولې هغه غاړې ته ځي، هغه دغه دي را روان دي او د دې لوري دلته څخه خلک په صاف سوي وو، هغه خلک بېرته دا دي خپلې خاورې ته روان دي. خو دغه پولې د نن د خلاصېدو په اړه دلته کوم د ځایي چارواکو سره موږ خبره سوې، دغه دا خبره وکړل چې نن سهار هم د پاکستان دولت لخوا څخه دغه پول د پرانستلو هڅې وسولې، خو افغان چارواکو دا خبره نه منل. دوی وایي در څو پرې هغه لانجه نه خلاصه سوې، دغه سره جی پول به موږ نه خلاصو. خو بیا د غرمې په مهال دلته د خلکو رش څومره زیاتې دی، بیا دغه سره جی پول خلاصه کړل سول. یوازې پیاده رفت آمد کوم خلک دغه دا روان دي لیدل کېږي چې ډېر په لوی تعداد کې دي. دغه کوم لار چې دغه مرکزي لار لار د باب دوسه بیا د خلک پر دا خو دی راځي بیا زی دغه د مینس کم ټرمینل ورته ویل کیږي په کم ځکه دی قانوني اسناد کتل کیږي په هغه ځکه دی داخليږي خو بل لور ته سکم تجارتي دند دي اغه وسوم دغه سي پټه په ولاړ دي سکم کاروباري د مالونو څخه ډک مټران دي کڅ په پاکستاني خاور کې دي اغه دلته ولاړ دي کڅ په افغان خاور کې دي اغه هغه لور ته ولاړ دي خو د وسو پوری دغه مټران هم د تګ را تک په انتظار دي خو چارواکي وای ان شاء الله در سبا پوری به دغه ستونزه هم حل سي دغه سکم تجارتي مالونه دي ولل رالول د دې کار هم پیل سي خو دلته مش کوشش کوو دغه کم خلک په افغان خاور کې بن پاتو د بد خبرو هڅه وکړو د سر خبرو وکړو زدي آیا پر دغه نن پر افتامت باندې دغه خلک سوای
زه پرون پاته سوی ولم لار بندول نن تقریبا لارې لاس ولې وسره واوښتل لري مت کو ناری بند پاته ولاړه د وس نو نه د معلومه چې سر به څال
ای تاسو پر وایس مته پاکستان افغانستان تر مابین ز شته لوکات پی راشه درشه ډیر وی سدا تاسو زمر د چمن د سیمه کم کاروباریان دی هغه کاروبار د پاره جوړ راځي
یار د شته لوکات پاره موږ ډیر تیږي بچ شت اړیکات وسی یو په بل احترام محبت په من کاروبار سره وسی موږ دا غړ واغړیت دغه نسر لرو یو په بل سره تړون یو د بل سره مشتیو موږ چې دغه نه لرو یو په بل سره که بارډر نو چمن به کمزوري استعداد به کمزوري که چمن نو بارډر به استعداد کمزوري دا دوا به چې شت اړیکات سره ولري
دا به شت اړیکات سره ولري ورزم د سره خبرې کوم
پرونه است موږ چې ولو الته ولو نن غرمه پر یو بجا خلاص سوی د خلګو سدا جرا وړ نه ان شاء الله تعالی خدای دې په خیر کې نه دی سبا ورځ به ان شاء الله تعالی خلاص نه دی مجدا نن راوښت خپل کور ته وځو
ای ته پر بارډر باندې کاروبار کوي کاروبار د پاره تللی وي دغه پوله بندې نو خود زیانونه سره مخامخ وي
و خامخانه دی خامخو کورګي کور دا هر څه بسړي پسې نه دی کاروبار سره موږ غیلته دی کور دا شمه دی غیم بچمن کې نه دی دا رقم خونو د چمن ډیر خلک دینه دي کورونه په چمن کې دي کاروبار دی ګرد حالت نه دي د خلک ته 1500 روپیه وګټ نه دي اگر ای مخسن په بچان وخرنه نو کده دروازه بند سن دي خو مزګره 1500 روپیه دی بره خورکی به چیش پن پیدا کی
خو دغه ازغن تار باندې ست دوار دولتون تر مابنس کوم شخره جوړه سوی ولا په غو متعلق باندې دلته چارواکي دا وایي چې د افغان حکام سره چارواکو سره دل ترابطه نیولې ده ډیر ژر به دغه ستونزه هم حل سي د افغان چارواکو یوازې د غشتنه د سم تبدید مرسته د پولی کم حدود دی غدي مرسته را معلوم کی بیا دغه باد د خپل ازغن تار ولګوي خو پاکستانی چارواکو له خواسخه دا ورته ویل سوی دي چې دغه ازغن تار کم دی غو په پاکستاني خاورې کې روان دي دغه سیمه څخه کم اطلاع را رسیدي تقریبا کم زیات 15 کیلومتر پورې دغه ازغن تار لګیدل دي و سم پر دغه سیمه باندې ستر و سم پر افغان چارواکو پر دې څه کیسه عمل عمل نو ښکارا کړی نو اوس دغه دې د عمل عمل پر دې باندې ښکارا کوي خو پر ورو په خبرو باندې پاتور باندې دغه مسله د دې اواریږي نن د دې پیاده خلک روان سو سبب یې کم مال بردار ټرکان دي هغه به هم روانسه نعمت الله سرحدی وایس اپ امریکا دیوا ریډیو ٹی وی چمن بارڈر
تاسی یو ملک بل همشتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان با د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کوونکی مختار خلیل زای
خبرونه لا دوام لري خو وخت سعودي نړیوال مطبوعاتو ته د کتنی او د کتنه کویز مجمکار مختار خلیل
روس نن سبا د افغانستان طالبانو سره ډیره خوږه کړې ده او ډیر شکایت وړاندې په بیزته سره افغانستان نه د وتو روس بیا افغانستان ته د واپس را ننوتو نیت کړې ده پدی موضوع د امریکی په مشهور اخبار واشنگتن پوسټ کې یو تفصیلی رپورٹ چاپ شوی دی. د رپورٹ سرخط ته د کرملن یا د روس افغانستان ته واپسی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې طالبانو سره د اړیکو په زیاتولو او په 13 ستمبر کې د طالبانو یوې غونډې له ماسکو ته پرابللو په روس د هر طرف نه اعتراضونه شروع شول. په دې سبب روس په ظاهره د افغان حکومت دغه غونډه کې د ناستی نه په انکار کولو دغه ختمه کړله. د تجزیه نگارانو خیال دی چې روس طالبان ځان ته د خپلې یوې حکمت عملی تر مخ را جوختول غواړي چې مقصد یې وسط ایشیا کې د دولت اسلامیه د راپورته کېدو او د 19 کال جنگ نه پس دې سیمې نه د امریکې د ناڅاپي وتو وروستو د غیر یقیني حالاتو مخنیوي کول دي. خو افغانستان کې د نیټو فوزونو پخوانی امریکني جرنل جان نیکلسن ویلی دی چې روس د امریکې او د امریکې د اتحادیانو ترمنځ د بدګمانو پیدا کولو په کوشش کې دی. د نورو امریکانو چارواکو شک دی چې روس افغانستان کې طالبان کامیابول غواړي. څوک چې په کال 1980 کې روس سره د جنګیدونکو مجاهدینو جانشین دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې روس په داسې وخت کې افغانستان ته د واپس راتلو لپاره بډې وهلي دي. هر کله چې د امریکې حکومت د طالبانو په شا د تمبولو او د دوی امریکې سره یوې روغې ته د کینولو کوشش کوي. د امریکې چارواکي اندېښمن دي چې د روس منځ ته پرادانګلو او طالبانو ته د مرستې د غږ په ورکولو د امن خبرو اترو ته نقصان رسېدی شي. رپورٹ لکھی چې روس 1.5 کال وړاندې د افغان مجاهدینو د لاسه د بد بد والے کې دورستو نن سبا طالبانو له پلاس ورکولو یو نوې صورتحال پیدا کړې ده. د کال 1981 نه تر کال 1991 پورې لسکلیزه جنگ کې روس افغانستان کې 10 لکه افغانان وجلی دي. گرد افغانستانی لوٹی لوٹی کړې وو. خو په دې جنگ کې د روس هم 15 لک فوجیان قتل شوي دي. اخبار لیکي چې د 1 ستمبر د حملو وروسته چې امریکې او نیټو القاعده او طالبانو پسې په افغانستان حمله وکړه نو دغه وخت روس د امریکې ملګری وو. خو وخت تیرېدو سره سره روس په افغانستان کې د امریکې د کردار نظرماتې شو. روس سره دا غم مل شو چې امریکا به افغانستان کې پخې اړې جوړې کړي. بلخوا روس په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د جنگي کار روایي وروستو نن سبا افغانستان کې د دولت اسلامیه د جرړو په خورېدو فکر اخیستی دی. ځکه چې د طالبانو مقصدونه خو صرف په افغانستان د حکومت کولو پورې محدود دي. هر کله چې د دولت اسلامیه عزایم بین الاقوامي دي. دولت اسلامیه دا وخت ځان له په زرګونو جنګیالي د وسط ایشیا د روس د پخوانو جمهوریو نه برتي کړي دي. واشنگتن پوسټ د خپل رپورټ په اخر کې لیکي چې د افغانستان سباون له د یو نوي شکل ورکولو د روس نیت په لومړي ځل په کال 2014 کې هغه وخت راښکاره شو کله چې د روس د خفیه ادارې کې جی بی یو پخوانی نامتو چارواکي زمیر کابلوف امریکې سره رابطه جوړه کا او وړاندیز ورته وکړو چې د افغانستان سباون له د یو نوي شکل ورکولو په حق له روس، ایران او یو شمیر نورو ملکونو سره سلام مسلات کې شامل شي. خو امریکا، روس او د روس د خوخې د نورو ملکونو داسې ګوند سره د افغانستان مستقبل له د یو نوي شکل ورکولو په منصوبه کې شاملېدل په دې وجه نه غواړي چې امریکې ته د روس او د روس د خوخې د نورو ملکونو په یوکراین او ایران کې د امریکې مخالفه کردار قبول نه دی. د امریکې ځینو چارواکو خپل دا فکر مندي هم ښکاره کړې ده چې روس په ظاهره خو د دولت اسلامیه خلاف ویر او واویلا جوړه کړې ده. خو په دې بانه افغانستان کې د یک طرفه مداخلت کولو په سوچ کې دی.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
کبل سو کې کای او کنا ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید تبل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
تاسو هم بدلون راوستي شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. هغه وړو کې وی او کغټ تاسو هم دغه بدګون راوستل شي.
بیبی شیرینا د هفتې ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتنیمو بجو پورې کتلې او اورېدلې شي.
نن نه په ټول پاکستان کې خونه خو په خیبر پښتونخوا کې د شری پر ضد د ویکسینیشن د 12 ورځو کمپین هم شروع شوه دی او نه هلکه ماشومان ته په دغه کمپین کې په دې 12 ورځو کې د شری پر ضد ویکسینیشن ورکړی کیږي. د ډیو خبریال اورنګزیب خان د ډاکټر افتخار سره هم په دغه موضوع خبرې کړې دي چې هغه مرض یعنی شری او داسې مرض چې ویکسین د لارې د دې په اسانه باندې مخنیول کېدای شي خو ولې بیا هم په پاکستان کې ماشومان د شری ښکار کیږي او د شری د لاس اکثر لا ژوندونه هم بیلي. دغه مرکه تاسو ته وړاندې کوو.
ټول هیواد کې چې د شری چې د ویکسینیشن یو کمپین شروع شوی دی نو په کې قبایلي اضلاع چې دی هغه هم شامل دي. په قبایلي اضلاع کې د نه میاشتنو ولا تر 5 کال پورې ماشومان به چې دی د موږ ویکسینیټ کوو. په دې کې مونږ اندازان سره نه هلاکه ماشومان خپل ټارګټ هغه سیدي چې دغه لپاره مونږ 250 ټیمه اندازتن چې دی ټاکلې دي چې دا ماشومان به مونږ انشاء الله د 15 اکتوبر نه والا تر 20 اکتوبر په دې دوران کې دا ټول ماشومان ویکسینیټ کوو.
ډاکټر صاحب زموږ اوریدونکو دا هم وایي چې طریقه کار به سي څنګه چې د پولیو ویکسین یا کترې تاسو کور په کور ورکوي آیا د شری پر ضد کوم د ویکسینیشن دا به هم داسې کیږي ډور ټو ډور وایي؟
نه 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 د شری ویکسین چې دا ډور ټو ډور نه دی. دا مونږ سمرم چې انجکټیبل دی یا ټیکی دی نه دروازه په دروازه نه شول کولې. دا به چې زموږ کوم سرکاري هسپتال نه په اغه کې بلګي دا غنه علاوه چې په یو کلی کې یو خاص ټاکلې ځای مونږی چې پای کې سکول شو جماعت شو یا یو اجره شو هم په دغه اجره کې بچی دی دا کسان ورځي او دوه کسه به دا وسر سوشل موبلایزر دی اچھا په دروازه ټکای او ماشومان به دی اجره تر اولی ان یعنی دا هوجره ویکسینیشن دی دروازه په دروازه نه دی.
ډاکټر افتخار صاحب دا هم وایي چې شر سمره خطرناک مرض دی او ولې والدینو تباکار دی چې د دې مخنیوي د ویکسینیشن او خپل ماشومان ته
شر چې دی دا یو بیماری ده چې د وایرس نه لګي په دې کې ډېر تیز تبوي او دا تبې نه علاوه ماشوم چې دی ټول وجود باندې ریشز راشي خپل په خشي سترګې خراب شي نمونیا شي ورته دستونه شي ورته ایون د ماشوم مرګ راځي. نو داسې څومره بیماریانې چې هغه انفیکشن بیماریانې د ماشوم مرګ ته راځي هغه موږ په خپل ویکسین پریونټیبل ډیزیز کې دا کړی دي. نن سبا په قبایلي سیمه کې کوزړه ډېټا موږ وګورو نو د شری ډېر فټ تا د چون کې دا اکیوټ کمیونیکیبل دی د یو ماشوم نه بل ماشوم ته ډېر تیز دی. نو موږ ټول مور فلر ته دا خاص کوو چې خاص کر د تیزو کال پر ماشومان ته خامخا د شری ټیکو لګي.
او ډاکټر صاحب دا هم وایي چې څنګه اکثر والدین لکه چې تاسو ورته ریفیوزل وایي چې انکار کوي نو آیا په دې شریکم داسې تاسو ته ملري چې داسې کیسز مخه تراتلې شي او کچره داسې کیږي نو دا مخنیوي به څنګه کوي تاسو؟
زمون چې څنګه مخکې په 2014-15 کې په قبایلي سیمه کې د شری ټیکی د غشیو یا روټین کې دغه سمه ټیکی دي نو ماشاءالله اوسه پورې زمون سره په قبایلي سیمه کې د شری ټکو یا د روټین ویکسینیشن ریفیوزل نه دی کار شي. خو بیا هم کو الله دې نکي کو دې دا کیسه سو کو ریکارډ هم شي نو زمونږه د پولیو په شان دې پرې د غنه دا چیرې مونږ به یا د پولیټیکل جن دې د ډي سي په واسطه چې دې هغه یا جیل کې چوي دا کو دلته طریقه کار دا دې چې هغه به مور خپل قانې کو چې په هر وسه په هر دغه باندې او یې قانې شي چې د ماشوم ته ګټه ورکړي او هغه ته مونږ ویکسینیشن.
ډیر مننه ډاکټر افتخار علي صاحب وایس اف امریکا ډیو ریډیو سره خبرو کولو.
آباد سي.
نو کتن کوریدونکو تاسو د دیوا د ټلویزیون دغه خبرونه ولیدل او په ریډیو باندې مو اوریدل. تاسو د دیوا په فیسبوک یوټیوب او ویب سټ باندې هم دغه خبرونه بیا لیدل شي. په لک سات کې به شروع کیږي د دیوا د نن د شپې پروګرام د نیمه شپه سندرې خون کې او تاسو به اوریدل سردار علي ټکر سیب سره. موږ تاسو نه اجازه غواړو. زه سمینه احسن
او زه نسکاته
نه لا پامه.